د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. زمنګ ونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغه چې د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روښانه او تد پاته دی. تاوتریخواله هم ورور او بیرته زور اخدیم. یو برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیل ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 15 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 48 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وترهول او ژوبله او مرګي واړوه. د پیښو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنې رښتیا د افغانستان جنګي تیاتر پای ته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړې چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه یې هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زرمتی د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانۍ وزیري د ولسمشر یوه وینده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړی. زه هم داود جنبشم. ټولو ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری، بیا زموږ خبرونې ته ستړی مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې ښایي خبرې ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ویل او جګړه هم کېدی شي چې بند شي، فکر کوئ نورې ډلې به څنګه کېږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمتی خور او وقات ستم، زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم زه تاسو راوبللم چې یو باس په دې موضوع ولرو. ګورئ جنبش صاحب، په هغه وخت کې چې د سولې پروسه په پیلېدو وه، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کړو. هغه وخت هم څېړنو دا ښودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر له طالبانو څخه نور هم ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د مزیر کې ویل شوي دي چې دا د 20 ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل تروریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلي ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېر موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی به لا هم فعال وي.
ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې د دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچېرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطره چې که دا فعالیتونه دوام ولري نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول له تاسو نه وکم. لومړی راته دا وایي چې بیلابیل شمیرې ویل کېږي، ځینې وایي چې 40 نورې ډلې شته، ځینې لږې ځینې ډېرې. ښي، ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بلې جنبش، تاسو پروګرام کې شریکو خویندو دوستانو ته سلام او احترام عرض کو. مسله د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بسه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، ولې ژواد هم ډېر کردار ادا کړی ده او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دي او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دي. هغه 400 زندانیان کار څومره ترخی او درنې دوسی لري هغه آزاد کړ. اولسمشر په درېمه ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهي وم او اوس صراط مستقیم تاسې روان کړم، زه به د دې بندیانو د آزادولو حکم ورکوم او دا حکم یې ورکړی دی. بنا ان خو متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب وو او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانول نه دي په کار او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژل نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت ترمنځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي او هغه دوی کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد شي.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
آزاد کی دي ځان طالبان آزاد شي، دا مذاکرات چې پیل شو او دې کې پرمختګ وشو او دې کې د الله رضا او داسې مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په شکل د اشکال باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، بیا دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه ویستل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یوه برخه وي او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د من دولت ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سره اوچتوي، راکټ به فیر کوي، بل څوک به هم کوي، بل څوک به هم کوي. خو د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده او دا مسله حل شي او طالبان دویش سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي او باید چې آزادې کړي، غږ کومه په اشرف غني چې آزادې کړه، نو مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي،
تاسو لکه زما خبره مخکې وانه ورېده، د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسو خپل معلومات څه دي؟ غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پېژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسو پوهېږئ چې زموږ ځینې ګاونډي هېوادونو کې اسه شارت تنظیمونه شته، په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنگی او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سره وګت کړی دی، ځکه چې سره کې راځي کې یا سر خورود کې یا په نازیانو کې افاده خو بازی کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالۍ چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه افغانستان وردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ او هغه مرکز د جیش محمد مرکز او د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحي کلینیک او د هغوی نشرات، او هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه، لکه دوی خپل وطن چې نو نوم دي پرې د جیش محمد او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا همدلته دغه څه شیان شته، خو چې دا شینه وادېږي نو په دې کې به د ګاونډي هېوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هېوادونه په دې کې داخل شوه، بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنه کړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څنګه کوي چې دا جنگ شرح ټوله افغانستان ته راولي، دا وخت څوک غواړي چې دلته او د دې شاین تر شا القاعده هم ولاړه ده، دغه تنظیمونه چې پاکستان کې مایات کړي دا ټول د القاعده له خوا نه کوي.
بله مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټولې د اسلام په نامه ډلې فعال دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپله د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب، یو پوښتنه چې سم لاسي په همدغه وروستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پرله پسې گزارونو باندې وشول، ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې سړی به وایي چې ترتیبات نه دي نیول شي. په دغسې ورځو دواړو کې ډېر ښه ترتیبات نیول کېږي، پوځي پولیس وي او نور، دوی څنګه بریالي کېږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هره ورځ په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتنو لاندې رانه شي. ګورې دا د توغندیو حملات چې کېږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډېر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي، د هر خوا نه کولی شي چې هر څوک. هدف مې دا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مې دا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډېر ځایونه کې کولی شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکي پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډېر یو 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 نامر د دښمن، دوی زی په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورت دوی دغه راکټ دغه ړاند راکټان راولي چې هغه هم داسې نتایج ویني چې زمونږ بېګناه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګورې، بله او بخښه، پوښتنه مې دا ده چې دا څلوي څوارلس پنځلس توغندي یا زیات یا کم ډېر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له یو ځای نه تیریږي او یو داسې فاصلې ته رسول کېږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پوښتنه دا ده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کېږي؟
ګورې ګورې جنبې صاحب، تاسو خپل مامال ته په لندن کې یاستئ، تاسو وینئ چې څومره همداسې عملات په امریکا کې ترسره کېږي. هدف مې نه دی مګم همداسې د تروریستانو عملات په امریکا کې هم ترسره شوي، په اروپا کې هم ترسره شوي، په ټول ځایونو کې ترسره کېږي. که نه دغه به ډېره مشکله خبره وي چې مونږ ووایو چې وکړی شو چې یوه داسې عملات بیخي صفر ته ورسوو. مهمه موضوع دغه چې د دوی دغه حملات تکنیکی حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي د یو ځای نه په چریکې توګه دغه عملیات ترسره کوي. نو دا خو واضح خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه ښیي، بلکې دا د دوی هغه ګزارونه ښیي چې فیصله په مونږ د چا نه کوي. یعنی مخامخ دوی هېڅکله هم جګړه نه ده وړي او بعد له دې نه به یې ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی اړه وخلم. خو پوښتنه مې دا ده چې دا ورستیو کې تورونه و چې د نننې ملاتړ شته له داعش سره، ځینې چیرې یاد شوې چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو، خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن راستوک شته چې دا کسان داسې مهمو ځایونو ته له وسلو سره راورسي؟
د برخه کې جنبش مونږ ته هم سوال ګران وي. نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویښ وي، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټرانو په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان اوسېږي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی. دته کو وزیران هم د خلکو به ژبه په لباس پوي شي، مملکت تو جغرافي او پیژني، ملت او داوی خصوصیتونه او پیژني، کو وکیلان وي، کو سناتوران وي، کو والیان وي، کو قومندانان وي. نو په دې مسله کې چې دا کار کیږي دا د پښتنې وړ دی. هغه صحنه ټوله تلویزیونونه او خو درل شي، واګې موټر هغه ته ځای په ځای شوی دی او هغه مور اغسته دی، نو دا کار یې کړی دی. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانیږي دا شین لاس تراوړي جنبش واستي خبره دا ده. میزایل څنګه لاس تراوړي دا چې ځنه بل ځای انتقالې کوي دا دویمه ده، دا لاس تراوړي د کوم ځای
او نن یو اعلان و ده تخار نه چې طالبانو لایزر واستي استعمال کړی دي.
بله او کنه په دا ټول هغه مسله ده چې کسي اورګان باید ډیر عیار وي، کسي اورګان د امنیتی او دفاعي قوتونو سترګې دي، وګونه دي، دا چې څومره عیار وي، څومره فعال وي، څومره دقیق وي، څومره ویښ وي او څومره حساس وي. پولیس ډېر حساس وي، موټر ته چې مخ واړې پوه شي څه خبره ده، او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي. غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسلې راولاړېږي چې نظام تر ګوښه نه راځي. یو راکټ په ار کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي. ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي. د مرګ ژوبلې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي. او راکټ خو ډېره درنه خبره ده. موږ راکټونه ورېدل لیدلي دي. یو راکټ چې یو ځای کې ولګي انسان نسا وباسي ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي. نو دا ډېره درنه خبره ده او دا سوال خبره. زه امیدوار یم چې زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي موږ یې حمایت او ملاتړ کوو. دغه کمبتاتو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي.
مننه دورانه جانې. یوه بله پوښتنه چې مو حکومت راځي کېږي په خواله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې ځای ځای راپورته شوې دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لږ وروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ داعشه یې نیولی دی. اوس چې په مراسمو باندې برید وشه دغه بله ورځ بیا یو اعلامیه راغله چې د داعشیانو قاضی القضات وژل شوی دی چې دواړه ورغزیان بلل کیږي. پوښتنه دایي چې د دغسې پیښو نه وروسته د داسې مهم امنیتي ماتو نه یا پیښو نه وروسته د دغسې کسانو نیول یا وژل دا یو تصادف دی که د عامه افکارو د کرارولو لپاره دا کار کیږي؟
نه اصلا نه تصادف دی جنبش صاحب او نه هم د عامه افکارو د غلطولو دپاره دا کار کیږي. ګورئ دوی چې معمولا داسې حملات غواړي چې ترسره کړي او یا هم داسې خاصو وختونو کې خدا واضح خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحاتو کې دوی نږدې خپل عمل ته اوسي او غواړي چې په خپلو جنګیالیو باندې یو کنټرول ولري یا د دوی سره ارتباطات ولري. جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده. زمونږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي. هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او ترسره کوي او همداسې دښمنان په ډېرو ځایونو کې دوی د پښې نه اچوي او دوی وژني. زمونږ د کاشف او د استخباراتو نهادونه هره ورځ هره شپه یو خدا دی چې عمومي عامه اذهانو کې ځینې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي. اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي. دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چېرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي. نو په خلاصه توګه درته وایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپلو وطنوالو ته ورکوو او یا هم یې د خپلو وطنوالو د تیریستلو په خاطر مونږ دا خلکو غوږونو ته رسوو. بلکې دغه هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونه نور هم چټکوي او فعالیتونه نور هم ډېروي. نو په دې خاطر دا تصادفي خبره نه ده. هېڅکله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټپلو په تصادفي توګه نه وژل کېږي. دا یوه موضوع. او بله موضوع دا ده ګوري چې زمونږ
د وژلو پوښتنه کې تصادف یادونه نه وه. زما مقصد دا و چې پیښو سره په تړاو د دې نیول یا وژل تصادف دی که مخکې نه دا شوي او په دغه ورځ اعلانېږي؟
نه 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 داسې نه ده. داسې نه ده چې مخکې تر مخکې نه شوي. دا ګورئ که دا موضوع د حکومت د طریقه په غلطه اعلان شي تاسو په دې باور ولرئ چې په هماغه لحظه مخالفین او دا جنګیالۍ ډلې ټپلې دوی وایي چې دغه موضوع غلطه ده. اما ګورئ هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو او تاسو وینئ چې زمونږ د امنیتي نهادونو د لخوا دوی عامه آگاهي ته وړاندې کیږي او خلکو ته په هماغه واقعي توګه ښودل کیږي.
ډېره مننه آغلی وزیری. وقت صاحب ستاسې معلومات څه دي؟ دا دوه مشهور داعشان چې حکومت یې د وژلو یا نیولو خبر ورکړه دوی اورکزیان بلل شوي دي. اورکزی ایجنسی د ډیورنډ کرښې په هغه خوا د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات څه دي چې مخکې هم ځینې کسان د همدغې سیمې ښودل شوي وو چې د دوی اصلي جنګیالي یعنی دا کوم تنظیمونکي داغې سیمې دي که جنګیالي هم داغې سیمې دي؟ دا ځکه دا پوښتنه کوم چې یو شمېر افغان نور شنونکي دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال دی دا هغه داعش نه دی چې په منځني ختیځ کې جوړ شوی و، دا یو بیل شی دی او د یوې بلې لوبې دپاره جوړ شوی دی.
بلې، که تاسې جغرافیه جنبش تاسو سره به معلومه وي، د افغانستان د ننګرهار جنوب ته چیرا دی. چیرا یو ډېر شین وطن دی، او د شیرا جنوب ته بیا ورغزو ایجنسی ده چې مرکز یې د انګو په بازار کې دی، او خلک یې په دې غرونو کې اوسېږي. یو زیاته برخه یې شیګان دی، ډېر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې لومړی ځل پیدا شو، د شینوارو په مامن باندې را واوښتلو، بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو. نافذ سعید یې مشر و چې هغه ارکزو. نو بنیاد یې د هغې ځنه، او دا خو د داعش چې کوم دی، دا هغه بني ختیځ کې چې جنګېږي، د هغې د خوا ځینې د خراسان برخه ده. د دې کمالات کېږي، د دې سره رسیدګي کېږي، د دې ساندې مترجه ورکول کېږي. دغه جنګ مراکز یې هم په دغه قبایلي سیمو کې دي. تیرا آزاد قبایل دی، ورکزي سیمې هم آزادې سیمې لري، نورې هم آزادې سیمې شته دی. او دا لښکر یې چې د ان پیدا شوی هم له هغه ځای نه دی. اوس هم دغه ځای هغه خاضر قضات چې وزر شو، هغه خو دویمه خبره وه د حادثې نه وروسته. خو جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب یې کولو، هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغه نه مخکې نیول شوی و، بیا د محبس عملیات پیښ شو. محبس عملیاتو 4 ساعته وخت واغست. دې ته مخامخ یو پلازه وه، او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و، او خوا کې هغه هلته لیسم ده، خوا د ترافیک ریاست هم دی، هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده، او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې، هغلته چې کوم عسکر و هغه ورک شو. او عبدالولي سارکی ورته ویل کېږي، یو غټه جثه لري. دا 6 کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی، او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې پخوا هم وې چې دا مملکت سړی دی.
قاضی صاحب، دغه سړی خو څارنوالۍ ته پیژندل شوی، دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي.
څارنوالۍ ته خو قاسم چې کندهار کې شلو کسو د عایشانو سره ونیول شلو، قاسم اسلم هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه یې راووځي، څارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه یې راووځي. دا څه شو دا خلک؟ د هېڅ چا سرنوشت معلومېږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسپارل شو، تحقیق روان دی، قضا ته وسپارل شو، فیصله روانه ده. خبره دې کې ده. نو داعش په ننګرهار کې 300 خپل کارڅوکان وویشتل، او په لسګونو طالبان چاته بندې ووژل. بیا د محبس جنوب ته هغې طرف ته، شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کړو. دا هلته خلکو ته وویل چې ووځئ. نو هغه ملکي خلک چې هلته څومره وو، هغه ووتل. په هغې کې ځینې بیا ګرفتار شو، او ځینې لاړو ورک شو. هغه بندیان، هغه 1500 بندیان شو. نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه، خلکو ته پکې هزارې ورسېدلې. خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په 9 بجو.
په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږو قاضي صاحب.
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي.
بله بله، مننه ډیره قاضي صاحب. بیا دوه پیغامونه د اوریدونکو راخلم، بیا به اوریدونکو ته وار ورکو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو دی چې همیشه پیغامونه را لیږي، عبدالعزیز غالب هلمند مارجه کې دی، وای چې 340 طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي، او د ده په باور ماتیا یا تنوی لسلو نا دا تنوی فیصد په شاوخوا کې وای جګړه ختمېدل شي کې طالب سوله وکي. یو بل اوریدونکو ویلي چې قاسم زواک نومیږي، هلمند کې دایم، وای چې افغانستان کې اصلي داعش نشته، کومه ډله چې د داعش په نامه جنگيږي دا د پاکستان ملیشه دی، او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي. البته دا تور دی، دغه ستورونه د طالبانو په برخه کې هم په پاکستان لګي او هغه تل رد کړی دي. اوس به یو خبرتیا وورو بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نو د ازادۍ څپوکي خبرونه ته اوریدونکو ته مرکلی وایم. شمیرې خو تاسې باتمن لرې، ډېر اوریدونکي ډېر ځله زنګونه وایي، بیا هم په منډه زه نوي اوریدونکي معڅوم چې دغه شمیرې ولیکي یو زنګ راته وایي 0 800 225 55 او 0 909 293 540. دا په کابل کې شمیرې دي، د دینه زنګواله شي بهر نه که څوک زنګوي اروپا امریکا او نورو زینونه 0020202 1415 01 شمیره ده. او سکایپ هم که کاروي ریډیو ټکه ازادي دا یې نوم دی. یو اوریدونکی شته، دوی به واورو. میره بنی وکي.
سلام علیکم جنبش کوي تاسو پر دې سره ته په دوه لاس سلامونه.
علیکم سلام د ټولو لخوا، میره بنی وکي.
دغه جنبش ته سفوله په سلام کې لګینا
ښه ستړي مشه په سر لسه او کې لګي خو خیر از زیدې اوس نو خپل پښتنه یا نظر راته وایس.
جنبش ما ګله خو ټول درې جمهور نه دا دلته ټول ملامت اوس موږ جمهور دی ویل دا منځان نو خوشی کې وطن د څه حالات روان دي. دغه د پیر سلوي سفرم له سیږي مسلمانانو ځامن مړ کیږي څه حالات روان دي. ته خار کې موږ اول ورځ کې لګي چې موږ دوی دا څلور سوه بندیان ولې نخصي کوي؟ دوی به نظام کله کړی دي هېڅ بندیان خصي کړنی په سوله د ورسره شروع کړنی بین الافغاني خبر دي شروع کړنی د مظلومانو ازار د نه اخلي ټول ملامت موږ له درجه جمهور نه طالبانو ته هېڅ نه دي ملامت.
ښه یعنی که بندیان خوشي شي طالب به جګړه ونه کړي.
طالبان اوس فلحال وایي چې همدغه یوه خبره کوي چې مظلوم بندیان خوشي شي موږ به هرو مرو درو بین الافغاني خبرو ته کښېنو. دوی خو په خپل دریځ ولاړ دي نو وایي بندا خوښ شو موږ درو بین الافغاني خبرو شروع کړو. موږ رئیس جمهور ته دا عادت پیدا دا بندا خوښ کړي دی وایي چې دا فرانسویانی وزیر دی یا فرلیان وزیر دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر څلیک نفر هم لکه یا خو نه وایي.
دغه میو پښتنه ده راځي که اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم مساس پښتنه رااله چې بندیان ولې نه خوش کیږي کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبرې کله پیلیدون کې دي. مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکه لګی نه وغه گی دی بل اوریدون کې به وورو. مهربانيو کې مهربانيو کې اوریدون کې ناراضی ده دوی غږ. الو
نو سوال می پوښتنه می دا د وزیر خور نه چې د مخکې ولې چې دغه کوم پرستان چې راځي داخل ته ودل ته چا ملاتړ او چا نه ورسره او دې غلچکی غونډې عملیات کې وتښتي. نو پر خبرو کوم غوړې چې یو څه رفتار موټرنه دا څل سره راکټه پیر شو د دوه مرجونه. نو زه سوال دا کوم چې دا راتیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته تیز رفتار ورته کورولا تا ځاښتنې ته بل 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 رسیدي. نو دا څل سره راکټه چې په یو واړه موټر کې څه قسم ځای پیدا شي اول ته چې پیریږي خامخا یو غل دې لاس پنځه تومانچې هم څوک نشي انتقالولی. یو تم یو موټر کې دا څل سره راکټه څنګه انتقال شي لازمه یو پښتنه د خور وزیر نه چې ولې دا غلچکیږي او راغلی یو څه پیرونه وکولاله.
مننه احمد خان تاسو خیر خانی نه وغه کېده. یو اوریدون کې به بلم واورو بیا به ملمنو ته وار ور کومې روانیو کې مهرباني وکې سات.
الو
راګم رازی راته وایس ځان معرفي کوي لاند.
حسین د هلمند.
حسینی صاحب مهرباني.
ما د دغه بندیان په اړه کې دا نظر و چې اوس استرالیا او فرانسې وایي چې د منګا دلته درې استرالیا او زمونږ درې نفر یې وژلي دا فرانسې وایي زمونږ څو
زواکونه وزیر دلته مونږ په افغانستان کې بزرها او د شهیدان ورکړي چې موږ له جرګره او وختله
خدا خو پسرلی صاحب موبایل کنه تاسو مراته تکراروي دی کې تاسو خاص خاصه پښتنه داده کېدې چې یو دلیل دی چې افغانستان نړیوال شراکت لري ځینې هیوادونه کومکونه کوي ځینې ډیپلوماټیک روابط یعنی پراخه دي ورسره چې دا غوي نظر کوانه خسل شي بیا پراتون کې ستونزې جوړي فکر نه کوي چې خدای چې استرالیا او فرانسه چې وګړي طالبان وروجلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي نظر ورکړي چې ښه خوشي کوي نو بیا کېدې شي وخصول راشي
زمون دی حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زرغه هوادونو ته کینات ورکی ترسو دا بندیان هیله شي دوی کینات هم نو ورکی او ځن سرال ته په هواد کې جونګونم سره ډیر دی دوی به زرغه موالک ته کینات ورکی ترسو چې زندانان هیله شي او اصول خبري پیل
مننه ډیره حسیني صاحب همدغه پښتنه به راپورته کو تاسو له ازادۍ راډیو نه زموږ ونی سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه او ری موضوع مسولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو احتمالي دریزونه او کړنې دي په خبرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یو ویاند دوران وزیري ملګری و هغه ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچی پلاوي غړي شریفي زرمتی ته چې اوس را سره نوی ملګری شوی ارکلای وایو د سولې شورا مخکنی غړي قاضي محمد امین وقات را سره الله ملګری ده خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم شریف جان ستړي مشي تر اوسه په دې غږیږي چې طالب سولې وکړي داعش او نور وسوالې ډلې به څنګه کیږي په دې تړاو یو نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یو مشر منان یزید اغوخت چې نن مونږ ته خبر شوی او دی وایي چې کله دغه شان مخاونه نیول شي چې د دې په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي دوی به بریدونه وکي او پاغه چا به بریدونه وکي چې غړي د دغه د فاطمینو غړي دی او یو قومي دله ګواخي فکر کوي دغه ډول ګواخونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنون کې دي
سلامونه او احترامات ټول او دونکو قدرمنو همکارانو ته په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې د خپلې منفي اغېزې ولري اما دومره دا موږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده که چېرې له خیره مذاکرې ته حاضر شي وربند وشي ټول راشي له خیره دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري کولم چې هره ډله وي مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تختیزه دي دغه د ګریته دوام ورکی القاعده دی دایشت همداشان لکه د تاسو سوس یا دونه وکړه چې د فاطمینو دغه د وخت سره هم د دوه درې ورځو د تاریخ په موضوع ډیر ګرمه شوی ده امیدوار یو چې طالبان په خپل ژوندونه باندې ودرېږي او دغه سي دلو فعالیتونه مخنیوي وکړي خو یو بل شی هم زه امیدوار یم او موږ به هیڅ کله منفي نه وکړو ځکه منفي فکر کوم کو کله که په افغانستان کې تلپاتي او بایزته سولې راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت حاکم شي طالبان هم ورسره لاس یو کې زه فکر کوم نه ممکنه ده چې نور ډلې د خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دلته به مرزومي لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي حکومت په پیاوړی کېږي د موږ امنیتي ځواکونو سره د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مست کیږي او هیڅ کله به هم نه تومیږي سمور ډلې د تفالیتونو کې پرته له دینه بل لارې هم دا ده چې د هر شي واد هغه ډلې چې د تفالیتونو کې نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي مداخله وکړي اجازه ورنکړي چې د نورو هیوادو هغه تخبری دي خلک یا په افغانستان کې او یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه وکړي که تر څو پورې موږ نړیوال کومک له ځان سره ونه لرو د دغو ډلو مخنیوی ونشي کېږي ګواښونه به وي د سولې پروسې ته خو موږ په دې باور لرو چې که چېرې له خیره سوله حاکمه شي په افغانستان کې که دې کې شک نشته چې د دغو ډلو د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجول کېږي
ډیره مننه تاسو ته نورې پوښتنې مراجعه ځکه تاسو د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړیتوب لري پوښتنې موریدونکو کړي هغه لږ وروسته قاضي صاحب د شیعه او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوی د امداد فاطمیون موضوع فکر کوي د عمدتا یا ټول شیعه مذهبي دي فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکړي یا وځپل شي دوی به فکر کوي چې سوله وکړي که د خپل حامی سیمه ییز دولت په ګټه به چې ویل کېږي هغوی یې تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا و چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دې نه کار اخیستل کېږي او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي نو چې شاید وویلی شي چې اقامه در کوو او دلته به دا امتیاز در کوو هغه کور نه لري اقامه نه لري نو بیا خو افغان دی سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی په دې به اوس تیږه کېږي دا آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هماغه عراق او
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشابي ډلې یو مشر دی دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي دغه ډول یعنې که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي شخړې تودولی شي
دا خبره خو د مولانا علي صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي نو که مولانا زی او که بل هر څوک دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دې مخه ونیسي که وسله لري خرسلای کړي او قید کړي ځان سره او یو لاس او یو سر او دو غږونه یې کور ته ولېږي یا یې قید کړي یو وخته پورې او دا د دولتي مسؤلینو کار هم دی او که په ملا نیازی دا کار کولی شي بیا دې هم دا کار وکړي خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي
مننه قاضي صاحب یو درې پوښتنې مو درلودې د اورېدونکو نه البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي وو خو مې درته ولوسل احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توغانیو د برید په اړه هغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجې وه خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوو قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښوده چې دغه توغندي څنګه په څه شي کې راوړل شوي وو چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده دوه نور اورېدونکي چې یو له کیلګۍ نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه شریف جانې غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي که د آسټرالیا وژل شوي او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر را خپل کړي د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي
اما حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیره نه ده پاته د همدې دپاره ناستې لري تدابیر ورته نیول شوي دي او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي خو زه نن دلته دغه فعلي وینا سې کوم څه اوس غوښتم پرې وغږېږم د حکومت له ادرس نه نه د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هر څوک وي هیڅوک نه دي خوشحاله اما که راځو دې ته چې په زرګونو افغانان له منځه ځي شهیدان کېږي د ټولو ډلو له طرفه که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې همدارنګه تر داوسه پورې هغه اخري دغه پیښې چې د چاودنو نه بره علاوه اوس په مینونو باندې زیات خلک له منځه ځي ترور کېږي دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي نو د ما هیله همدا ده د فرانسې استرالیا او نورو هیوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي نو دوی که بندیان هم شي د سولې پروسه زیانمنه کېږي دا به ډیره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشې شي. طبعاً د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
ښه، نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږېږي چې اصولاً هم باید ونه غږېږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته دا ده چې موږ هېڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسو ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه وانه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزه خپل څه دی؟ موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولې دي. موږ تک تک دا نن هم د طالبان د تحضیر سیسي مذاکرې ته کینی، موږ مشکل د تک دپاره نه لرو، موږ پوره چمتووالی لرو. دا منتظر یو چې څه وخت په طالبان د تحضیر سیسي مذاکرې ته کینی او دا ومني چې د مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورسي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سو کسو بندیانو پروسه څنګه په حالت کې، پروسه د تطبیق په حالت کې، د خلاصېږي، د لړۍ روانه ده، یا نن یا سبا یا بل ورځ د خلاصېږي. اما متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډېره کلکه نیولې ده، نو وګورو که چیرې په دې ته ګذشت وکړو او دا لړۍ روانه وه، د لړۍ د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر.
شریفه جان، که څه هم نه غواړئ چې مخامخ راشئ، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي؟ خپل منځ کې جرګه کیږي؟ مثلا ښاغلی عبدالله سره چې د مسالې د عالی شورا مشر دی ګورئ؟ مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي؟ یعنی چمتووالی په کوم پړاو کې دی؟
نه، د موږ خپل منځ چمتووالی شته، د موږ یو کسیس ټیم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنی ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرف نه د هغه خبره چې شین چراغ وښوده چې موږ مشکل نه لرو، بلې و موږ په خپل منځ کې ناست یو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله سره روزمره نه دي، کله نه کله ناست لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنی ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې دوی په خپله حاضر شي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسو غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست، خو دوی وایي چې که یعنی ویاندانو یې موږ ته هم ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې که بندیان یې خوشې شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کینی. قاضي صاحب، ستاسو له نظره مخکې یو څه وغږېدئ، بیا که راته لنډ وایست، دا د فرانسې خبره، د استرالیا خبره، د یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یوه مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اتیز کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شل وي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله ده او باقی بانی خبره اوکو چه استرالیا، جرمنی، فرانسا اگه سر به خبری روانی یا نتیجه تا بوره چی بو. اما وست شپکو کسان دو پار دریس و او شل کسان زندول و پروسه زندول تا بیزای کار ده موضوع حکمت دا موقف صحیح نده. دا مطلب دا موقف صحیح ده چه سربازان بی ازاد چی.
نو دا سربازانو دا موضوع ولی وست راپورته شوا؟
دلته خارجیانې وژلې دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دي آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل دپاره زمینه برابره شي، او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوه ویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه باندې به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي، او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو شپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلي دي، دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه څوارلس آزاد کړه که نه؟ بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، تو سربازان آزاد کړه، دا به سابندان آزاد کړي، خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه پوښتنه تاسو نه کوم تاثیر د موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان وویل چې زر مجمنه کړي او یو زر څو ما آزاد کړل حکومت هغه وخت څه ونه ویل یعنی دغه بندیانو د څرنګوالي پاړه چې دوی څوک دی اوس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څېړنه بوختو که دا کسان نه وي راووتل دا موضوع څنګه نوې پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوې نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغې نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علني وه البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنې مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یوویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې په دې باندې په افشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نمون هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونه کړي لکه څنګه چې قاضي صاحب وویلې نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه بیا دا وایم چې دا د حکومت کار ده او دا د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی دې خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دا نه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قضیې په شمېرنه 314 تنه خوشې کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وای چې زه خیر د شپږ دیوي راځي خبرې وکړو هغه وای چې آخري نفر مم تر څو د لس له مخینه آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغوی یو نفر هم ویني دي که چېرې په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کېږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي په دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من نقاسی به نه پیګم تر کومه حده د غلس پاړه اطلاع لري وس خودمره پوښو چې د غشپاک تنه لک تر لګه د طالبانو د بندیانو پوزیانو یا ویل شو چې په افغان پوز یا پولیسو کې نمونه ثبت کړي او بیا په خارجانو برید وکاو بیا ونیول شو دا خو مو پیژنل یو شمیر نور حکومت وایي چې دوی د نشئیتو کو قاچاق وړون کړي چې طالبانو په یو وینا کې د خبره رات کړي دا وته د دلیل لپاره وایي چې زمونږ په واکمنۍ کې کوکنارو کار صفر تر رسیدلی و او تولیدم د اپینو نو د دې نورو په واره کې څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشې کولی کېدی شي افغانستان او سیمه وګواښي
نو دغه دور که په حق العبدي کې وي او قاچاق کې وي خو موږ د یو خطرناک کار د تداوم د مخنیوي دپاره دا کار کوو د جنگ د تداوم د مخنیوي لپاره دا کار کوو چې دا درې سوه او څوارلس بندیانو ته خبره ورسوي دا به دولت باندې شروع دي وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دویش وي که کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخه وړي دوی په دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي نو چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغې پورې خو د شپږو ته لاره جوړه کړو دا شپږو فرانسې هغې ته وویل چې وی بخی او دا هم را دې آزاد کړو چې خبره شپږو ته خو راورسېږي اوس خو درې سوه کسان او بیا رئیس جمهور دا خبره هم کوي چې درې سوه ډېر خطرناک دي که خلاص شي نو امریکا او اروپا به د مخدراتو ګودام وګرځي دا خو به بلوکه تیاری نه دي چې جمهوریت کې مخدرات ځان ته انتقالي دا دا خو انسانان دي به خپل کورونو ته ځي، دوی پاسپورټ ته کومه کوي، دوی ویزه ته کومه کوي، دوی د اروپا سفر له کومه کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسلې هم بې ځایه دي. طالبان د شپږ سربازان آزاد کړي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کړي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي صاحب.
څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې په آینده کې د دې ملت مشري کولو ته نیت او اراده ملای تړلی دي، دا به نه ملت پیمالئ، نه به د ملت حق او غوښتنه پیمالئ. هلته به دا کار کولی
شي.
ملت پیمالئ، د ملت غوښتنه پیمالئ، د ملت حق پیمالئ. او اتناسي دولت مشري کوم، یا طالب ورته وایي چې د آینده کې د مملکت مشري کوم.
قاضی صاحب ډیر مننه. وخت یو دوه دقیقې رو شریف جان، غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته ووایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دی وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ورسره خبرې ونه کړي. تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروستی نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو دسیسه کې لاس درلوده. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدی شي ووایي چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یا ویلي چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده، په بار بار یعنې موږ د دوی سره مذاکرې ته نه ځو، یعنی په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري. او زموږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو سره څه به ستونزه نه وي. او موږ ته خو داسې تصدیق رقم ستونزه نشته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوه په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړی او دغه راز د سولې د عالی شورا د پخوانی غړي قاضي محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیري هم را سره د خبرونې میلمنه و. د لومړۍ برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغي خو مرسته کړې و په تخنیکی او سمبالون کې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده ظریف نظر به وړاندې کیږي. داوود جنبشتر نه هم دلته اجازه غواړم تر بل خبرونه. د خدای پامن.
وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن وطن سما وطن زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزوره پوینا کې مشوره پزړونو کې مزوره پوینا کې مشوره پر هر تمو چکوره زما